السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو امید ظاهر مل هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاس نوای د ملګرو ملتونو په اړه وند ادارو کې د خوځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لوی برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کول شي. تغلی نیکلاس پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. هخوا د روپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د وړو هیوادونو پاس ځوالي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سهشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هېڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د پاکستان د سین ایالت د زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکار مطافي وکیل منیزا کاکړ وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
دې بندیانو خپل د قید موده پوره کړله. د دې نفس دوی ولېږل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلي او د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشی شوی او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوی دي. هاخوا منیزا کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یولسو هیوادونو له یوویشت کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پیسیفیک د نه اورېدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبریا شانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼ لوبغاړي به په دې ټورنامنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنټ بعد روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځ وایي د بلوچ بیلتون ماروی او مشر گلزار امامي چې په شنبې مشهور دی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خو دا یې نه دی ویلي چې دا عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې گلزار امام د بلوچستانو د ویلي پوځ په نوم د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوکو اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوچ بلتور پالو ډرو تر اوسه د پاکستان د پوځ د اداو په اړه خبرګون نه دی خودلی. خو د 2022 کال په نومبر کې د بلوچ د ملت پال پوځ په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې گلزار امام له تری تم کېدو وروسته د پاکستان د پوځي استخبارات ادارې ISI په بند کې دی او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبریال رسمن د جاسوسۍ تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ ژورنال رسمي خبریال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکار تنبورګ ښار کې نیول شوی و. انرفاکس او تاسو خبري اژانسونو د قانون تنفیذ د ځواکونو د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوې. خلمړی څو راپورونه د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو پر کار د بندیز په اوریدو یې ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداري هم ورکړې که طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنه کړي نو ښایي دا ټولنه په خپلو مرستو بیا غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څانګې خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې قبلې سخت ټکان خوړلی دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نښه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشد او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویاند ویداند پاتل د پنځشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولی سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
اور دل مچې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وختي چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. له دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو هم ورته غوښتنه کړې. احمد تکل د لویدیځو چارواکو د دې څرګندولو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتي وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورني او بهرني سیاست کې د وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړه به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه به وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او غونډه څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ښځینه او کارمندانو کار دوه اړخه لري. یو دا چې د خپل ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامې هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د ښځینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د ښځینه کارکوونکي نیول کېږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې. مثلا کچېرې د خیریه موسساتو یا د دې موسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو، دا د ډېرې په صحي بخش کې په فعالیت بوختې دي، او صحي بخش کې دوی د ماشوم سره، د ماشوم د مور سره یا د مېرمنو سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي، او په کلیو بانډو کې دوی سره په تماس کې. نو دې په تناسب باندې دې خبره په نظر کې نیولو سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو کړی شي دا خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هلمن صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګري ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګرو ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. که چیرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتبو ډیر خراب وو، ولې ملګرو ملتونو خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو که چیرې دوی هم ملګرو ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډیر ضیق شي، نو فکر کوم چې دوی خپل دفترونه ګاونډي هیوادونو ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي، او د هغې ځای څخه به بیا همکاران او د دوی کارکوونکي افغانستان کې کارونه په مخ بیایي، چې د هغې اغېز او د عملیاتي لحاظه به ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکوونکی یما هیلامندو چې له احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار بندیز به څه پایلې ولري او ترخوا به طالبانو شي کولې خپله دا پریکړه د دائم لپاره وساتي او کړه.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک وایي پاکې اوبه نه لري او د چارې له ستونزو سره مخ کړي. نو دوی په خبره له پخوا چې کومې ژورې څاګانې وستل شوې وي اوس یې د ډېرو اوبو وچې شوي دي او دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. سیمه کې خلک وایي لویان او ماشومانې یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغو څاګانو پسې ګرځي چې اوبه لري. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی له تیرې څه مودې په څاګانو کې اوبه کمې شوي او یا هم وچې شوي چې ځایي اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې ګڼې څاګانې وویستل شوې خو د سم کار نه کولو او د اوبو کچې ټیټېدو له امله اوس ډېرې لکاره لوی دلی دی. د اسدآباد یو تن اوسیدونکی زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي وو، اناغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
زهی اوسیدونکی به اوس اړشبي چې یا په پیسو اوبه واخلي او یا هم لری زینو څخه څخه کو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدغه ټاپ کې دی بچو راوړي دي کورنل کور کې موږ د اوبو به هیڅ مشکل و دي بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لډکې ونان له د اوبو ډېر سخت مشکل دي.
تاسو د مازیګر ساحه وینئ چې دا ساحه لګړي له ګرمه د چړې دې ګډې دي چې دا ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو وینئ چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر ساحه نه راوړي. تاسو ته په یقین باندې ورسې
ځایی اوسیدونکي له اوسنیو چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورته یاد ستونزه هواره کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بیلابیلو مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو باندې عملی کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سرچو موسسه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به انشاءالله موږ داسې به پروژه تکمیلوو چې د غل خار او علاقې ته به اوبه ورکوي. نور زموږ چې به وسه په توان کې څومره د خپلو ښاریانو دپاره د افغانانو ورونو دپاره او دا زموږ مظلوم ملت دپاره موږ به خپلې سرهندنې کوو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې خلک د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی پوځ وايي په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسوالو جرړې وباسي. حقوا څارونکي وايي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وځندوي. تفصیل په دې راپور کې وایي
پاکستان چې د خپلو پورونو له کبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې